السلام علیکم وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې درنوریدونکو د یو ساعت خبريونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې وګ مجبر خیل د متخصص ډاکټر سره راځي او نن د ژوند د شتمنۍ په پروګرام کې د ډیابټي شکر پاړه تاسو ته معلومات درکوي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ او د ټاکل شوی موضوع پاړه خپل نظریات شریک کړئ. خو له دې وړاندې چې د خبرونه پیل شي، په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو چې احمد تکل به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید فرامرز تمنه له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یوه ډیره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کانفرنس یا د استانبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو په هدف جوړه شوه. د سبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په سمنګان ولایت کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي مظاهره وکړه او د تقلب او تقلبکارانو پر ضد یې شعارونه ورکړل. یوه اعتراض کوونکي ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اعتراضونه به تر هغه دوام وکړي چې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا نه شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو د مخالفت له کبله د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید فرامرز تمنا په مشرۍ د تدبیر او پراختیا ټیم نن د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په یو خبر پاڼه کې چې دواړو ټیمونو خبره کړې ویل شوې دي چې دواړو ټیمونو بنسټ پر پلانونو ولاړ و، نو ځکه دواړو پریکړه کړې چې له یو بل سره ائتلاف وکړي. له دې مخکې د زلمی رسول او نورالحق علومی په ګډون یو شمیر نورو کاندیدانو هم له ولسمشر غنی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قومندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو پر یوه پوسته د طالبانو په وسلوال برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. یو بل خبر له مخې په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قومندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل سمونیار محمد خان احمدي له خپل یو سرتیري سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابایوه سیمه کې ووژل شو. ښاغلي عادل وویل چې محمد خان د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قومندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي وو چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د پولیسو دا قومندان او د هغه مرستیالې له څلورو نورو سرتیرو سره وژلي او د هغو درې نور ملګري یې ټپیان کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سخت دریزو یوه څارونکې ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان وژلي په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولی هم خپور کړی و. یو امریکایي چارواکي پرون د شنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې د او دریو نورو تنو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن وشتونکو راکټونو د توغولو له ځایه یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه خو امریکایي چارواکي ویلي وو چې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومیکي دو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یکشنبه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا د ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع نه ده شامله. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څارنه کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه وکړي. د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه څه نه دی ویلي. او اتریشي لیکوال پیتر هندکی د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه، خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې په غوسه کړي وو. هنکی چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې، پرون په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د له دې مخکې د پخوانۍ یوګوسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبودان میلاشویچ ستایلی وو چې د کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي پارولی وو. ټاکل شوی چې هند کې تبا د سه شنبه په ورځ د دسمبر په لسمه نیټه د نوبل جایزه وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. زما سلامونه ومنئ، زه وږمه جبرخیل یم او نننۍ خبرونه مو ځانګړې